라디오. 라디오 아사디.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د ورځې یاسنبلې څلرمه د اگست میاشتې 15مه. د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د ږغ د غلي کولو بله هڅه ده. هغې زیاته کړې چې ښځې او نجونې حق لري چې ږغ یې واورېدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د ښځو د آواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو وار بیا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپله سخته اندېښنه څرګندوي. دغه سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ طالبان هڅوي چې د تعلیم، کار، په تګ راتګ کې د آزادۍ او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان ښځو او نجونو ږغونه واوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړی، دیارلسمه ماده کې د ښځو پر ږغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې ږغ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویل او رات بلل سوي دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روانې اګست میاشتې پر 18مه پیل شوې او پرون پای ته ورسېدې. په جرمنی کې د چړې په وسیله د برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دا خبر روټرز خبری اژانس تیر ماښام ورکړ. له بلې خوا د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول سوی. تب د اصل کې ده چې د جرمني پولیسو د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای سوه چې د جمعې په شپه ناوخته یې په لویدیځ زولنګین ښار کې د یوه فیستیوال په ګڼه ګوڼې کې د چاقو په ذریعه برید وکړ. درې کسان یې وژل او اته نور ټپیان کړل. پولیسو ویلي چې دا حمله نیول سوي هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حملې خبر وو، مګر چارواکو ته یې خبر نو ورکړی. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې چارواکو تر اوسه اصلي برید کوونکی نه دی موندلی. دا اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کیدای سي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی هغه قانون توشیح کړ چې په نافذېدو سره په اوکراین کې له روسیې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکراین د پارلمان پر ویبپاڼه اعلان سوه چې اوکراینیانو د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله. ښاغلی زلینسکی په یوه ویډیوي وینا کې ویلي د اوکراین اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي رادیو .com ته ورسی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د بریتانیا د تحصیلی بورسونو ځندېدو افغان انجونی نهیلی کړي.
نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان انجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان سره د افغان میرمنې او د افغان انجونو لپاره ده.
د ځینو پخوانیو پوځیانو د شکایتونو پر اساس هم راپور خپرو.
ډېر منصوبین په کور دننه او ګاونډي هېوادونو کې تروش شوي دي.
دا هم وګورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام پکتیا کې پر بزګرو هیڅ لاسیوي تخمونه ویشلي دي.
دغه د توره سره مرسته ورسېده او د سومنې پاره سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسې نه ډېره مننه کوو چې موږ ته بیاتګانې راکړې.
په بهرنیو مسایلو کې اوري تمه ده په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښکېلو اړخونو ترمنځ خبرې نن هم په قاهره کې دوام وکړي. دا خبري مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلات ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلی بورسونو ځندېدلو ځینې افغان محصلان خوشینی کړی دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمی کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځندولې دي. د دې ځند علت معلوم نه دی. 25 کلنه سرای خان چې د دغو بورسونو لمینوالو څخه ده په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړي وایي.
نو خان دې زیات افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پونتون تلر شو یا مکتب تلر شو خپل تحصیلات پوره کوي. ما سره ته اپلای وکړو په دې صورت کې زموږ استه کې چې دا بهرنی هیوادونو ته یا بورسي ته چې دا بورسي دلته موږ کولای شو.
25 کلنه سرای خان محصله و چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د 2022 کال د دسمبر میاشتې راهیسې په هنتون تلتلو څخه به برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول د ژوند لوی ارمان دی. خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډېدو له کبله ډېره نا امیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ ځرا ښکته کړي بورسي نور هم زیاتې کړي. د افغان نجونو لپاره د افغان میرمنو لپاره هغه بورسي چې خو چې دوی اعلان کړي هغه په دوی باندې باندې دا ډېر زیات دی نا امید کوون کې ده. زه خپله یو د هغو مثلا څخه یم چې دا هیله لرم چې د همدغې د بورسیو د لارې زه وکولی شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې د زرهاو محصلین دي. نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې ده د افغان میرمنې او د افغان
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولې، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په وپانه کې په یو بیان کې راغلي دي چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتن لیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلي دي چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دا پانه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتن لیکونو منل د رواني اګست میاشتې په شپږمه پیل شوی دی. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل ډاکټورا کار کوي له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې برتانوي چارواکي دې ته وهڅوي چې دې بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړي.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو شل نفر یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای 50 نفر ته رسول او خاص ستنم افغانستان انجن ته ور کړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجن لپاره د تعلیم دروازه بندي په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونه د سهم بخپل ادا کې افغانستان انجن بدونه فدی فرصت استفاده وکي.
چیوننګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماستری د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریه، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. پراپورونو کې راغلي دي چې د چیوننګ د ماسترۍ له پروګرام څخه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتای دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یو لوی ضربه بلل شوې ده.
مومردل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نهیلي کړې دي. بلخوا ځینې پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیري وړاندې کړي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که هم د طالبانو حکومت تل له پخوانی پوځیانو سره د بد چلند اداوې رد کړي، خو یو شمېر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمېرې وړاندې کړي ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبې په ورځ د اګست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبروسو یو راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخوانی پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي ویلي چې د افغانستان په چارو کې له ښکېلو هیوادونو د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قوا ویان او پخوانی پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهوریت سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زندانی کولو او ربړولو مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. له دې ډلې دوه وایي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردند لغی ورځی وروسته چې طالبان خپل دروغجنه عمومی عفو اعلان کړه موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغه روحي او فزیکي شکنجو چې دوی موږ سره کړي له موږ یې زموږ د نورو همکارانو ته هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله، خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپلو کورنیو سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامع جهانی کې برای حمایت نیروهای امنیتی
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې لږ تر لږه د شکنجه، بد چلند او لفظي ګواښونو او پنځه قضیه هم د پخوانی حکومتي چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي وو هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبری ورکوونو تورنه کړی ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړی دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
او سم د منځنۍ ختیځ وضعیت څیړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا پلاوي او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو ور بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سیمهال چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون با صلاحیت مرکچان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانیو پر لپسې حمله د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روغتون د چارواکو په وینا په وژل شویو کسانو کې د دوه ماشومانو په ګډون د هغې کورنۍ یو لسغړی هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنخه شو. النصر روغتون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روغتون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوز وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیه وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیری ترې ووتل. لس مړی د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیرلی دی. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلی ځواکونو بیا بیا بمباری کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برمته کړل. له سلو باندې اسرایلی برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوشی شول، خو باور دا دی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلوله ستنه برمته ساتلې وي. د اسرایلی پوز د اټکل له مخې د ټولو برمتو له دریو یوه برخه خایي وژل شوي وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې له 40,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. پاین هلکه ټاکل شوې چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړپوړي پلاوي غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون مخام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصری استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصری چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به مصری او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلی پلاوی کې چې د پنځشنبه په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنۍ څانګې مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوي مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایدن جکپورای سلاکار بریت مکګرک کوي.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په مالی ملاتړ پر لاسګونو ځانمنو سو بزګرانو اصلاح شوی تخمونه، کیمیاوي سره او کرنیز کیچونه ویشل شوی دي. بزګرانو پر دغه مرستو خوشی څرګنده کړي او له نړیوالو بنسټونو د غراز نورو ادارو غوښتنه کړي چې له دوی سره په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې مرستې زیاتې کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت مرکز گردیز اړوند په میلان او روحانی بابا ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی په مالی ملاتړ د ورستۍ ورختون او سیلابونو له کبله پر لسګونو زیانمنو بزګرانو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز کیټونه چې شل قلمه بیلابیل توکي او وسایل پکې دي وویشل شول. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر سنگرمل جلالی مشال رو رویت ول د یاد پروګرام د پلیکی دو مخه د زیانمنو بزګرانو سره مرسته کول دی ترڅو دوی د زیانمنو ځمکو د آبادولو او بیرته د فصلونو د کرلو جوګه شي.
دا سپین سره دو بجې دی، یو بجې تور سره ده، یو بجې اصلاح شوی د غنم تخم ده، همدارنګ د وزارتي وسایل دی، دوه رقم کیټونه دی، چې یو د دوا پشی دی، هغه پمپ ده، دریشی ده، موزی دی، او بل ترازو ده، غټ ترازو دی د تلولو لپاره، بیاتی ده، اره ده، بلچا ده، کولنګ ده، د لاس دی، هغه د پلس نور سامانونه دی چې دغه هر دقان ته ورکول کیږي. د درې میاشتو ترننګ څخه وروسته
بلوري ته هغه شمیر کروندګر چې هغوی سره د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د دوی د کرنیز بهیر د بیا سمبالښت لپاره مرستې شوي، د دې کار قدرداري کوي، خو وایي چې په یو ځل مرستو د دوی د کرنې بهیر په پخو نشي درېدلی او د پاملرنې د دوام غوښتنه یې کوي. د ملن د سیمې درېو کروندګرو محمد عیسا معروفزي، حاجي دولت خان او سلطان جان دیا د مرستو په باب وویل.
د ډبلیو پی په مالی ملاتړ او ځینو بزګرانو ته یو ټریننګ ورکړل شوی و چې هغه ته هغه مواد ورکړل شوی چې هغه د بزګر د کان لپاره په مختلفو شیانو کې کارول کیږي. نورو موسساتو باندې هم دغه کوو چې باید د زراعت په برخه کې ولسونو سره باید ډېر همغږي ولري.
ما نه څه کړل، لوبیا کرلې ده، یو خود سره ما نه ده ورکړې، الحمدلله چې ما ته یې توره سره په خپل وخت راکړه. اوس منه دا منی وخت کې موږ کرونده کوو او په دا کرونده کې الحمدلله د الله کرم ده، دغه د توره سره مرته ورسېده او د څومنې پاره سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسې نه ډېره مننه کوو چې موږ ته بیاتګانې راکړې او موږ ته سره راکړه، غنمې راکړه. موږ خو هېڅ وس نه لاره، ډېر کمزوري وو، اوس مڼې تویږي دي، موږ باغداریم ټوله سره خرابه ده او دا تل یې راکړې، دغه کې ډېر ضرورت دی، هغه جنو ډېر ضرورت.
په پکتیا کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې ادارې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ وروستیو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د ګڼو سیمو اوسیدونکو ته مالي زیانونه اړولي، چې په دې کې د مرکز اړوند ځینو سیمو روحاني بابا، زرمت، احمد آباد، سمکنوی او ډنډ پټان ولسوالیو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو اندازه ډیره ده. یاد اداره زیاتوي چې په پکتیا کې د سیلابونو سلګونه جریبه آباده کرنیز ځمکه ویجاړه کړې او فصلونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي یا ځینې برخې قسمي زیانمنې شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د نهم پړاو پیل سوې سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پرون شنبه پای ته ورسېدې. دا لومړی ځل و چې امو لوبډلې د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. امو لوبډلې په پایلوبه کې د بند امیر شمارانو ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل او نور تفصیل.
د شپږیز لیگ د نهم پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اګست په 24 نیټه د شپږیز لیگ پایلوبه د امو نهنګانو او بند امیر خمارانو ترمنځ ترسره شوه چې د وو وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیز لیگ په لومړي پړاو کې اتر پایلوبې پور رسیدلې و، خو بیا یې ماتې خوړلې و. دای د شپږیز لیگ لومړی اتل ورید. په پایلوبه کې بند امیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته غونډې جوړې کړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر حشمت الله شهیدی اتاویا او صدیق الله تل پنځاویا نه سوځېدلې منډې وکړې. ورکل شوی هدف امون هنګانو د درې وکټو په سوځېدو سره د دولسم اور په وروستي توپ پوره کړ. د مو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 9.50 او محمد اساق رحیمی 8.50 سوځېدلې منډې وکړې او په پیل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکې 40 منډې کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلو بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غوره توپ وهنه په تړاو د پایلو بي ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویل دي.
بالکل کته ګورې ما دازل ډیر کار کړو په 20 کرکټ باندې سټرایک ریټ باندې نو هغه و چې داش پګیزه کې ثابت شو. او بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. وکیل چې ډیر خوش پګیزه وا او ډیر په زړه پورې وکته ګورې زموږ په شروع کې زره میچونه وبل اخر کې ډیر کم بیک وشو او رال ټیل کوچ سټاف ته کریډیټ دي حمیدا جی روزی خان او ریا خیل ماشاءالله ډیر زبردست ټیم ماحول وو نو دا کیپټان ډیر خو
مننه خوشاله اوسه کله دوما ته ټارګټ راکړو ان شاء الله زمام دا پلانو چې سر کې وکټ تلار سم زب ټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکو زمام دا کوشش وشو سرکل کې ز او ما اتیا نوی رنځ پکې وکم نه ان شاء الله خپل پزان مې کانفیډنس وچ ان شاء الله ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
دغه راز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله اتل لومړی مقام تر پای پورې وساته. هغه 423 منډې وکړې. علامه محمد غزرفر بیا مخکښ توپ اچونکی و چې اتل لس وکټې اخیستې وې. د سګنی پړاو شپږیز لیگ ایمرجنګ یازوان لوبغاړی وفی الله ترخیل ونومول شو. هغه پاتو سیالیو کې 215 منډې کړې وې. د ویلو ده چې سږکال په دې لیگ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته ولوبېدل چې راشد خان د سپین غر پړانګانو، عظمت الله عمرزی د امون هنګانو، ابراهیم زدران د مسینه کتلانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو او احمد شاه د بوست ساتونکو لوبډل مشرانو.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیل او احترامات د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلمیار د کندهار سره تاسو په تماس کې یم. وروره د اته میاشتې نه میاشتې کې زموږ مهاجر د پاکستان څخه راغلی یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول، په زور را ایستل کاروبارونه او کورونه موږ دلته پاتې شول. موږ دا دلته راغلی یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی، نه کار شته، د کار زمینه نه ده برابر. وروره څوک دې نه خطاوځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې هم ځکې ورکوي هم مرستې ورکوي. یو شی نهشته، یو لس 15,000 افغانۍ ورکړي، هغه د میاشت نه کېږي. نو دلته خلک آریان چې څه کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي، پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانو کې اوري چې دلته مرستې ورکوي، کورونه ورکوي. دا څو وره په رادیوګانو کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت د ځمکې دلته توزیع کوي، نه توزیع شته نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي، مهاجرین ریاست ته ورغلي، نه مځکه راته توزیع کړې، نه مځکه شته، نه تر اوسه چا تور کړې ده. نو څوک دې نه خطاوځي چې خپل را روان خپل پر سر هر ځای جي هلته جي خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کړي، دلته جن نه راځي. وسلام
لامونه نیکی خیلی نومنه باید افغانی جنو تا اجازه ورکو سی چی درسونو وای زکر چی افغانی طولان زورت رو تلاری که چیری اول دملاس و شز اولادی مرزی ولی نو چی نر تاور ولی شده که شزی تاور ولی که اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کډرمنو ته من خاص سلامونه وړاندې کوم. نو ما ویل مال د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ د سړک چې دی د ډامبر نه لري ډیر په تکلیف ځا خلک. مسکله ولسوالۍ ډیر پراخ ولسوالۍ ده، مثلا نوزادم پکې شه دی. نوزادم دغه سړک نه لري، خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نو خامه داس دی چې موټر سړی په اره کم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کله مساکله ده، کله نوزاد ده، کله زنداور ده. دا سړک ترافیکی پیژو د عملم ډیر خلک جنې په شکایت یا سړک نه ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لدې سره اوسنۍ خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې د ستار فروغ په کوربتوب اوریدلای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.